דה מיני פירם. דה מיני פירם. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یی.
سشبانه د تل ژوندون تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چیر تل ژوندون لري. یعنی دا پروګرامونه به د الله په باره کې؟
ها واو سلیم خان ارورا، ته بالکل رښتیا وې، دا د الله پاک په باره کې هم دی او زموږ د انسانانو په باره کې هم دی. په دې پروګرامونو کې به موږ ته دا تعلیم ملاویږي چې د تل ژوندون به موږ څنګه حاصلو.
شبانه ما خو دا اورېدلو چې زمونږ ژوند خو بس یو عارضي ژوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانات د تل ژوندون په باره کې واورېدل نو ډیر حیران شوم.
بېشکه چې دا عارضي ژوند دی، خو دا عارضي ژوند موږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په هکله باندې زده کړه کوو.
نه سلیم خان ارورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکه د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ هم په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو او زده کړه به کوو چې څنګه به موږ جنت ته تللی شو، یعنی د تل ژوندون حاصلولی شو.
ښه، زه اوس پوه شوم د تل ژوندون نه ستا مطلب دی جنت ته تلل.
واو، جنت ته تلل، بلکې رښتونې لار حاصلول. نو راځئ چې د پروګرامونو دې سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
زما ملګرو، تاسو به زموږ د پروګرام د اورېدو په انتظار کې یئ، خو لږ شان صبر وکئ. زه غواړم اول زموږ پته ځان سره ولیکئ چې موږ پرې رابطه وکړی شو. او زموږ پته دا ده، نو زموږ د ټیلیفون نمبر ولیکئ: 00159 4 5 1 0. زما خیال دی چې ما دا نمبر ډیر زر زر وی، زه به یو ځل بیا ووایم: 00159 4 5 1 0. 0 5 1 0. نو اوس زمون د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ، زه به ورو دا ووایم: www.pashtoradio.org. کچره تاسو له د پښتو ریډیو سپیلنګ نه درځي، نو د دې سپیلنګ دا دی: PASHTO، یعنی پښتو، او بیا ریډیو سپیلنګ دا دی: RADIO، ریډیو، پښتو ریډیو، او بیا .org، پښتو ریډیو .org. او هم دغه شان زموږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ: info@pashtoradio.org. د انفو سپیلنګ ولیکئ: INFO، یعنی انفو، بیا .org، او بیا ورپسې پښتو ریډیو ولیکئ، یعنی د دې سپیلنګ دا دی. دا ما مخکې هم تاسو ته ووی، خو غواړم چې یو ځل بیا ووایم: PASHTO، پښتو، او ریډیو سپیلنګ دا دی: RADIO، پښتو ریډیو .org.
سما خوګورونو او خویندو، السلام علیکم. مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. زمونږ طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او په خپل کور کې به زموږ پروګرام اورېدو ته ناست یئ. تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام اورئ او تاسو موږ له حوصله ځای راکوئ.
زما خوږو اورېدونکو، موږ چې د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې کوم پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، نو موږ ته ستاسو د رائے او مشورو نه پته لګي چې دا ستاسو ډیر خوښیږي او تاسو د دې پروګرامونو نه ډیر څه زده کړل. خو زما خوږو اورېدونکو، زموږ د تل ژوندون پروګرامونو دا سلسله په ختمېدو ده. نو په دې نننی پروګرام کې به موږ د زړې لوزنامې په هکله یو ځل بیا په مختصر طور خبرې اترې کوو. او څه چې موږ مخکې ویلي دي، نو د هغې جایزه به اخلو. نو زما ملګرو زمونږ د دې پروګرام نوم دی دوباره کتنه، او مونږ به اورو چې تر اوسه پورې مونږ د زړې لوزنامې نه څه زده کړي دي. زما خو ګورونو خویندو، په تیر شو دیر شو پروګرامونو کې د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ د بایبل مقدس په هکله خبرې اترې اورېدلې دي. د دې مقصد داو چې کله مونږ بایبل مقدس لولو او یا اورو، نو مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوهه حاصله کړو. مونږ د کتاب مقدس په هکله ډېرې خبرې اترې کړې دي، او کله چې اوس مونږ د پروګرامونو د دې سلسلې اخیر ته رارسېدلي یو، نو اوس به مونږ په هغه څه باندې بیا خبرې کوو کوم چې مونږ تر اوسه پورې د پروګرامونو په دې سلسله کې زده کړې دي، د دې دپاره چې دا خبرې مونږ ته په ښې طریقې سره یادې پاتې شي.
په دې نننی پروګرام کې به نن مونږه د زړې لوزنامې په هکله باندې اورو، او په راتلونکي پروګرام کې به مونږ د نوې لوزنامې په هکله باندې اورو. کله چې مونږه د تیر شو پروګرامونو جایزه اخلو، نو بیا تاسو دا اندازه ولګوئ چې تاسو ته څومره خبرې یادې دي، او خاص طور باندې اهم خبرو ته غور وکړئ کومې چې تاسو په تیر شوي پروګرامونو کې نوې اورېدلې.
زما ملګرو، د ټولو نه اول راځئ چې هغه درې اهم خبرې را یادې کړو کومې چې د بایبل مقدس یعنی د خدای پاک د کلام په هکله ویل شوي دي. نو آیا تاسو ته دا نمونه یاد دي؟ په بایبل مقدس کې په مختلفو ځایونو کې دا د سرو زرو نه زیات قیمتي بیان شوی دی، او د شاتو نه زیات خوږ دی، او د خالص روحاني پایو په شان دی. دا ټولې خبرې د بایبل مقدس اهمیت ته اشاره کوي چې زموږ روحاني ژوند ښه کوي.
ګران اوریدونکو، بایبل مقدس مونږ ته دا هم وایي چې مونږ له دا څنګه استعمالول پکار دي چې ر دینه ډیر سیز دکو او فائدہ ته واخلو. زه تاسو ته یو ځل بیا ویم چې درې اهم طریقې دي. د ټولو نه اول دا مونږ د خپلې رهنمایي د پاره لوستلی شو، او بیا مونږ دا لکه تورې په تور استعمالولې شو چې خپل دشمن لبې شکست ورکو. کله چې شیطان په بیابان کې عیسی مسیح او ازمایلو، نو هغه د خدای پاک د کلام په وسیله شیطان له شکست ورکو. او درېمه طریقه دا چې مونږ بایبل مقدس د خدای پاک د طرفه د راغلي خط په تور لوستلی شو، په کم کې چې هغه مونږ ته خپله مینه څرګندوي.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې ټول شپږ شپېته کتابونه دي، کم چې څلوېښت مختلفو لیکونکو په مختلفو وختونو کې لیکلي دي. دا لیکونکي به د روح القدس نه مامور شول او د خدای پاک کلام به ولیکه. په دې لیکونکو کې ځینې ډیر لوی بادشاهانو لکه حضرت داود بادشاه او حضرت سلیمان بادشاه، خو ځینې صرف عام خلکو. مثال په طور پترس رسول د کبانو نیونکو، او آموس یو شپونو. خو خدای پاک هغه ټولې خبرې د هغې په ذهن کې واچولې کمی چې هغې لیکل پکار وي.
بایبل مقدس یعنی کلام مقدس په دوو ژبو کې لیکلی شوی دی. زړه لوزنامه په عبرانی کې لیکلی شوی وه، او نوې لوزنامه په یونانی کې لیکلی شوی وه. نوې لوزنامه د یو خاص قسم لرګي نه چې ورته پیپرس ریډ وایي، د دې جوړ کړی شوي کاغذ باندې لیکلی شوی وه. د دې ریډ دپاره د یونانی لفظ بایبلوز دی، او د دې لفظ نه مونږ لفظ بایبل مقدس واغستو.
زما خوږو اوریدونکو، دا اهم خبره ده چې مونږ د بایبل مقدس په حقیقت باندې اعتماد او یقین وکړو، لکه څنګه چې ډیر خلک مونږ ته د دې د ویلو کوشش کوي چې دا بدل شوی دی او په دې کې ډیر اختلافات موجود دي. نو آیا بایبل مقدس واقعي د اعتماد قابل دی؟ زما ملګرو، مونږ پنځو مختلفو ثبوتونو باندې خبرې کړې دي. د ټولو نه اول، پخوانی نسخې دا ثابتوي چې اصل لیکل بالکل ټیک دي. او بیا آرکیالوجي د بایبل مقدس د اعتمادی کېدو ثبوت وړاندې کوي. او دریم دا چې په بایبل مقدس کې په دیانتدارۍ سره د ناکامو، کامیابو او د فتح حاصلولو په هکله خبرې اترې شوې دي. او بل دا چې د بایبل مقدس په پیغام کې یو والی موجود دی، کم چې د سوچ خبره ده، ځکه چې دا کتابونه تقریبا سلویخت و مختلف و لیکن کو 2000 کال مخکې لیکلی وو. او اخیری دا چې مونږ سره د عیسی مسیح تعلیم موجود دی، کم چې دا خودنه کوي چې بایبل مقدس د خدای پاک کلام دی.
کله چې مونږ بایبل مقدس لولو، نو درې سوالونه دي کم چې مونږ لا د لستلو په وخت د خپل ځان نکول پکار دی او هغه سوالونه دادی. ما د خدای پاک په باره کې سیز دکړل، ما د انسان په باره کې سیز دکړل، او په دې حواله کې څه حکم، وعده، مثال یا خبرداري ماته ملاویږي؟ دا سوالونه یاد ساتل ډیر اهم دي، ځکه چې ردینه مونږ ته ډیر مدد ملاویږي چې د خدای پاک په کلام باندې د لستلو په وخت صحیح طریقې سره پوه شو.
زما ملګرو، په زړه لوزنامه کې یو کم سلویخ کتابونه دي، کم چې په سلورو حصو کې تقسیم شوي دي. په دې کې 15 د شریعت کتابونه دي، 12 د تاریخ کتابونه دي، 15 د شاعرۍ کتابونه دي، او 18 د پیشنګویانو کتابونه دي. موږ به په خپل باقی پروګرام کې د دې هر یوې حصې په باره کې خبرې اترې کوو.
زما خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د شریعت 15 کتابونه دي، او دا په بایبل مقدس کې اولنی کتابونه دي. اولنی کتاب د پیدایښت کتاب دی، چې مطلب یې دی شروع. دا یو ډیر ښکلی نوم دی، ځکه چې دا موږ ته د دریو شروعاتو په باره کې وایي: د کایناتو د شروع په هکله، د بنینو انسان د شروع په هکله، او د یهودی قوم د شروع په هکله.
زما ملګرو، د پیدایښت کتاب موږ ته دا ښودنه کوي چې صرف یو خدای دی او هغه د ټول تخلیق ذمہوار دی. دا موږ ته دا ښودنه هم کوي چې بنینو انسان د خدای پاک نافرمانی وکړه، خو په دې کې مونږه د خدای پاک د خلاصون د منصوبې شروع کېدل هم وینو. کله چې هغه د یهودی قوم پلار حضرت ابراهیم راوبله، د حضرت ابراهیم د نسل په وسیله خدای پاک وعده کړې وه چې د ځمکې ټول خلک به برکت مومي.
ملګرو، د شریعت کتابونه موږ ته د اسرائیل د قوم په باره کې وایي. خدای پاک د خپلو خلکو آواز واورېدو چې په مصر کې په تکلیف کې وو، او حضرت موسی ته وفرمایل چې هغه دوی د مصر نه راوباسي او واده کړی شوي وطن ته بوزي. د بحر کلزم نه پورې وتل په تاریخ کې د اسرائیلیانو دپاره یوه ډېره لویه موقعه وه. کله چې دښمنان د هغوی پسې وو، نو خدای پاک د خلکو دپاره اوبه په دوو حصو کې جدا کړې چې هغوی پی اوچې ته پورې وځي. هغوی به مسلسل دعوا کیه یادوله چې خدای پاک هغوی په مصر کې د غلامۍ نه آزاد کړل د عیسی مسیح د پیروکارو په تور. نن هم موږ د هغوی د تجربو او د ژوند د حالاتو نه زده کولی شو، او هم دغه شان د عیسی مسیح مرګ ته وګورئ. او دا یوه خاص واقعه وه چې موږ یې د ګناه د غلامۍ نه آزاد کړو.
زما خوږو اوریدونکو، د شریعت په کتابونو کې د اسرائیل د خلکو وعده کړی شوی وطن ته د سفر سلور مرحلې لیکل شوې دي. اولنۍ مرحله د مصر نه تر سینا غره پورې وه، او دا په کتاب مقدس کې د هجرت په نیمه سپاره کې لیکل شوې ده، او د هجرت په باقی نیم کتاب کې او د اخبار په پوره کتاب کې موږ د سفر د دویمې مرحلې په باره کې لولو، کومه چې د سینا په غره باندې وه. دریمه مرحله د سینا غرنا مواب پورې وه، او د دې په هکله د شمیر په کتاب کې لیکل شوي دي. او اخیری مرحله د مواب وطنو، او د دې په هکله د استثناء په کتاب کې لیکل شوي دي. د دې څلورو مرحلو په دوران کې د اسرائیل خلکو د دریو اهم مضمونونو په باره کې زده کړه وکړه. هغوی د لوز، د شریعت او د قربانۍ په باره کې زده کړل، او دا زمونږ د پاره هم د خدای پاک په باره کې پوهې د پاره او داغه د مینې پیژندلو د پاره ډیر اهم دی.
زما ګرانو قدرمنو ورونو او خویندو، زه غواړم چې تاسو ته د باقی پروګرام نه مخکې یو ښکلی شان روحاني گیت وړاندې کوم. نو راځئ چې مونږ ټول په جمع سره دا ښکلی شان گیت واورو.
Oh,
زما ملګرو، تاسو د خپلی شانتی گیت واوریدو، نو راځئ چې اوس موږ خپل پروګرام جاری وساتو. زما خوږ اوریدونکو، د شریعت د کتابونو نه پس د تاریخ دولس کتابونه دي، او دا موږ ته وایي چې څنګه د اسرائیل خلق د واده کړی شوي وطن د کنعان وارثان شول. په سوونو کاله مخکې خدای پاک دا وعده حضرت ابراهیم سره کړې وه. راځئ چې دا وعده واورو.
زبتا اوستا اولاد له دا وطن ورکوم، په کم کې چې ته اوس مسافرې، د کنعان ټول وطن به همیشه د پاره ستا د اولاد وي، او زه به د هغې خدای پاکم.
زما ملګرو، اسرائیلیان د دې جوګه وو چې د کنعان وطن په خپله قبضه کې واخلي، ځکه چې خدای پاک خپلې وعدې پوره کوي. دا د زړې لوزنامې نه زموږ د پاره یو بل سبق دی چې خدای پاک یو وفادار خدای دی. که موږ هر څومره ځله د خدای پاک سره خپلې وعدې ماتې کړو، خو هغه موږ سره خپلې وعدې همیشه پوره کوي.
زما خوږو اوریدونکو، د تاریخ په اولنی کتاب کې کوم چې د یشوع کتاب دی، خدای پاک خپل خلکو له حکم ورکوي چې د نورو خدایانو عبادت مه کوئ، خو هغوی د هغه نافرمانی وکړه، او اکثر به د کنعانی دروغجنو خدایانو عبادت کولو. د قاضیانو کتاب موږ ته وایي خدای پاک هغوی له څنګه د دې نافرمانۍ سزا ورکړه، خو هغه هغوی له دا سزا د همیشه د پاره ور نه کړه. هغه د دوی د بچ کولو د پاره قاضیان راولېږل. د بچ کېدو دا کار د 300 کالو په دور کې وشو. د ټولو نه اول خلک په خپله ګناه کې ګیر شول، بیا خدای پاک هغوی له د خپلو دښمنانو د لاس نه شکست ورکړ، بیا هغه یو قاضي مقرر کړ چې هغه دی له په جنگ کې فتح ورکی. په دې قاضیانو کې د ټولو نه مشهور قاضی جدون او سمسون وو.
زما ملګرو، د قاضیانو د دور نه پس د بادشاهانو دور راغو. د ټولو نه لوی بادشاه حضرت داود وو، خو هغه هم د قتل او د زنا په ګناه کې ګیر شو. د بادشاهانو په دور کې په غریبانو ظلم کول او د نورو خدایانو عبادت کول زیاتېدل. د هغوی دې نافرمانۍ هغه قوم په دوو حصو کې تقسیم کو، یعنی د اسرائیل بادشاهت او د یهودا بادشاهت. اخیر کار دې دواړو بادشاهتونو لا شکست ورکړی شو، او دوی غلامان جوړ کړی شول.
زما ملګرو، د تاریخ د کتابونو نه پس 15 د شاعرۍ کتابونه دي. ډېر ثقافتونه خپله خوشحالي او خفګان، خپل امیدونه او د زړه خواهشونه د شاعرۍ په وسیله ښکاره کوي، او یهودي خلکو هم داسې وکړل. نن سبا د زبورونو او مثالونو کتاب په دنیا کې د عیسی مسیح د منونکو دپاره ډېر د حوصلې او د متاثره کېدو سبب ګرځي.
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، د زړې لوزنامې اخیری حصه کې د پیغمبرانو 19 کتابونه دي. دا عام طور باندې د لویو نبیانو او د وړو نبیانو په کتابونو کې تقسیم شوي دي. لوی نبیان یشیا، یرمیا، حزقیل او دانیل وو. نوحا هم په لویو نبیانو کې راځي، ځکه چې په عام طور باندې دا ګڼلې شي چې دا کتاب هم یرمیا لیکلی دی. د وړو نبیانو کتابونه دا دي: هوسیغ، ابدیا او آموس.
زما خوګورونو او خویندو، دې ټولو پیغمبرانو له خدای پاک پیغام ورکړو چې هغه مختلفو خلکو له ورکي. ځینې پیغمبران اسرائیل ته ولېږلی شول، ځینې یهودا ته، او ځینې نورو قومونو ته. ځینې پیغمبران د غلامۍ او مسافرۍ په وخت کې، او ځینې پیغمبران د غلامۍ او مسافرۍ نه پس وو. خو دا پیغمبران چې به هر چرته تلل، نو هغوی به د خدای پاک د پیغام او رولو نه یریدل. د هغوی مخالفت به اوکړی شو، او خلکو به ورته سپکو کتل، خو هغوی به خپل پیغام نه بدلو. هغوی د دې هر څه باوجود خدای پاک سره وفادار وو. زما ملګرو، د دې آیات نه موږ دا خبره زده کولی شو چې د خدای پاک کلام په وفادارۍ سره نورو خلکو ته بیان کو. که زموږ هر څومره مخالفت کیږي، خو موږ له بیا هم د خدای پاک کلام خلکو ته اورول پکار دي.
د پیشنګویانو یا د پیغمبرانو په دې کتابونو کې زیاتې خبرې د سزا او خلاصون په باره کې دي. مثال په طور د یشیا اولنی یو کم سلویخ بابونه د سزا په باره کې دي. او د سلویختم باب نه تر شپږ شپیتم بابا پورې د خلاصون په باره کې دي. لکه څنګه چې موږ اورېدلی دي چې دوه غټ ګناهونه وو، یعنی په غریبانانو ظلم کول او د نورو خدایانو عبادت کول. زما ملګرو، د خپل ځان نه د لږ وخت لپاره تپوس وکئ، آیا تاسو نن هم په دې دوه ګناهونو کې خونی راګیر؟ آیا تاسو ته د خدای پاک نه د بخښنې غوښتو ضرورت دی؟
زما ملګرو، خدای پاک خپلو خلکو له د ګناهونو په وجه سزا ورکړه، خو هغه غیله د خلاصون بندوبست هم وکړه. پیغمبرانو د دې درې قسمه خلاصون ذکر کړی دی. د ټولو نه اول د غلامۍ نه خلاصون. خدای پاک وعده کړې وه چې هغه به خپل خلک د غلامۍ نه آزاد کړي. دویم، د ګناه نه خلاصون. پیغمبرانو د راتلونکي مسیح انتظار کولو، د هغه چا چې هغې له د خپلو ګناهونو نه معافي ورکولی شوه. دریم دا چې پیغمبرانو د تکلیفونو او مرګ نه د خلاصون انتظار کولو. چې کله عیسی مسیح دوباره راشي، نو موږ به د همیشه دپاره د هغه په حضورۍ کې اوسیږو.
زما ملګرو، زما یقین دی چې ستاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی، او موږ دا خواهش لرو چې تاسو موږ سره رابطه وکړئ. ستاسو په زړونو کې څه هم سوال وي، تاسو موږ ته ووایئ، موږ به تاسو له داغې جواب درکو. او زموږ پته دا ده، نو زموږ د ټیلیفون نمبر ولیکئ: 00159 4 99 01 00. زما خیال دی چې ما دا نمبر ډیر زر زر ووی، زه به یو ځل بیا ووایم: 00159 4 99 01 00. 00. نو اوس زمونږ د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ، زه به ورو ورو دا ووایم: www.pashtoradio.org. که چېرې تاسو له د پښتو ریډیو سپیلنګ نه درځي، نو د دې سپیلنګ دا دی: PASHTO، یعنی پښتو، او بیا ریډیو سپیلنګ دا دی: RADIO، ریډیو، پښتو ریډیو، او بیا ډاٹ او آر جی، پښتو ریډیو ډاٹ او آر جی. او همدغه شان زموږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ، په کومه چې تاسو موږ ته سخت را لېږلی شئ یا څه سوال کولی شئ: info@pashtoradio.org. د انفو سپیلنګ ولیکئ: INFO، یعنی انفو، بیا ډاٹ، او بیا ورپسې پښتو ریډیو ولیکئ، یعنی د دې سپیلنګ دا دی. دا ما مخکې هم تاسو ته ووی، خو غواړم چې یو ځل بیا ووایم: PASHTO، پښتو، او ریډیو سپیلنګ دا دی: RADIO، پښتو ریډیو ډاٹ او آر جی.
نو زما ګرانو اوریدونکو، د پیغمبرانو د کتابونو دې کتنې سره زموږ د نننی پروګرام وخت تر سره شو. اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.
د خدای پامان.